د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی رسمي سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنیو ویلي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف، له مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار او نورو چارواکو سره پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 14,000 افغان کډوالو ته د وتلو خبرداري ورکړل شوې. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتونه لري اقامت د جون په 1 پای ته رسیدلې او پاکستان ویلي چې نه یې تمدیدوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی و. په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول مدیر سلیمان راحل له شاوخوا 3 میاشتې زندان وروسته آزاد شوی دی. یوې ځایي سرچینې پرون شنبه د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې راحل د زمري میاشتې په 9 نیټه خوشي شوی. راحل د روان لمریز کال د ثور په 15 غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او وروسته د طالبانو د حکومت په ضد تبلیغ په تور 3 میاشتې زندان باندې محکوم شو. د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې ورسره بندي یو شمیر نور خبریالان هم آزاد کړي. د خبریالانو د دفاع دغه بنسټ ویلي دا مهال شاوخوا 10 خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د کرملین نږدې سیاستوالو او کارپوهانو روسیې ته نږدې د امریکا د 2 اټومي بیړیو یا اوپتلونو ځای پر ځای کول کم اهمیت بللی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې دغه اوپتلونه یو مناسب ځای ته استولي. د ډي پی ای خبری اجانس د راپور له مخې د روسیې د پارلمان یا دوما مرستیال لیونید یولف تاس خبری اجانس ته ویلي چې د 2 اټومي اوپتلونو ځای پر ځای کول د روسیې ملي امنیت ته کوم ګواښ نه دی. ټرمپ له روسیې چارواکو سره تر اختلاف وروسته د خپلو سمندري ځواکونو 2 اټومي اوپتلونه روسیې ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ډونالډ ټرمپ خبره دا کار وروسته تر هغه کیږي چې له روسیې چارواکو سره اختلاف رامنځته شو. ټرمپ د وروستیو کې د روسیې ولسمشر ته لاس 12 ورځې مهلت ورکړ چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي کنه بندیزونه به پرې ولګوي. او د فلسطین د 3 میاشتې ټولنې نن یکشنبه اعلان کړی چې د غزې خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرائیلو برید کې یو کارکونکی وچل شوی. د فرانس پریس په خبره دغه برید 2 ورځې وروسته تر هغه کیږي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحده ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې له جګړې نږدې 2 کاله وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په جګړه کې تر اوسه 6,300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو د غشمیرې د باور وړ بللې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شنوغ لاست یو لسم ټولګي و دریم لوست. زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یو کاریوت په پیژندل ورسره مو د دې ځینی جوړښتونه او پیژندله چې حجره چې د هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا و او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و. همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. لازو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې او رایبوزوم مو وپېژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوست ولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی؟ د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. سموږ استاسی نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر 28 صفحې پرې دوام کوي. لازو د لایزم جوړشت پیژنو دغه جوړشت چې دی موږ وای تر مایتوکندریا خپل مطلب حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډی وی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو دوی چې دی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړشت کې موږ وای مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوښل شوی دی مثال مایتوکندریا چې هغه د دوه غشاګان په واسطه پوښل شوی و مګر لایزوزم د یو غشا په واسطه پوښل شوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشی کېدو مخنیوی کوي همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین شحمو کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی او بل په دې کې کوروي جوړښت خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګډ دی او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره سي مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجوي فاضله او زړه ارګانلونه چې کېږي شامل دي او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي د لایزوزم په غاړه دي او دوی چې دی د حجوي هضم یعنی د حجې سره د حجې داخل کې په هضم کې کومه کوي دا کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټوسس چې دی د حجوي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسیږي چې د حجرې زړه برخې پاکوي او پر ځای نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی او دوی اساسي دنده د پروتین د لبندۍ کول دي کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ وایو چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا د لبندۍ کیږي په ډلو باندې ویشل کیږي مشخص کیږي او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایو د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکو یا هم هوا غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شخمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی او همدارنګه بل جوړښت چې دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازمیک سره ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې ده د موادو د مثال د وسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي وسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکو جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي دا چې سوال ګلجی اجسامو جوړش سو او اساسي دندې موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده ستر سي همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې او د وسکولز جوړول هم د دې په غاړه دي چې د پروتین او شحم انتقال لپاره وسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده ستر سي همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګلجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي ګلجی باډي وروسته راځو بل جوړښت دی د سنټروزوم په نامه سره دیږي سنټروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستي کې د ستورو په ډول سره وجود لري سنټروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دا سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته دي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبولونه لري چې هر جوړه چې ده درې مایکروټیوبولونه لري او دی چې دی لکه څنګه چې وموله یواز په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاستیدونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونه کې وجود لري، سایتوپلازمیک جوړښت لري، او دی یواز په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاستیدونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست دي. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ خپله کلوروفیل چې ده شین رنګه پلاستیدونه دي چې په سیاهي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې په اړه ډېر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دي مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې ده هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي، او بلې کروموپلاست. کروموپلاست چې دي هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه، ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي. او دغه کوم کرومو پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست. لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې پریشو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري، او دغه مواد چې دی نشایسته او پروټین تولید دي لکه مثال کچالو چې موږ وایو په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري. او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دي که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي، یا د ځینې ژوندي موجودات، ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي، لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت چې کوي تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست بدله کې راځي، خو وروسته که چیرې دوی شو سي دوی په چی باندې د لومړی چې په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوړي، په کروموپلاست باندې اوړي. دغه رقم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دي هغه په چی کې په خزان کې ژړیږي، چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوړي، په کروموپلاست باندې اوړي. او همدارنګه که چیرې موږ کچالو ته پنځه کې دوی چې دي هغه بیا د لیکوپلاست په ډله کې دي، او کله چې دوی آزادي هوا ته دغه رقم د ډېرو مودې د پاره کښېښو سي په شین رنګ اوړي، چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موږ وایي اوړي. ورپسې رازو هسته. دا هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي، او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده، مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي هستچې څخه. رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین، شهم او قندونه لري، او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینې شیان ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینې شیان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دي په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي، چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه بحث کوي. او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې، په دوو بازوګانو باندې، د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډولو ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړه د ارثي خواصو لیست په خو ار ان ا خپل ځان ته مشخصه دنده سره لري، چې اساسي دنده یې ډېر چې د پروټین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډوله ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروټین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتي سیستم تچکی پیغام رسي، کله چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چدی امینو اسیدونو رایبوزم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپله یو اساسي جوړښت لري چې دوی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی. چې دغه کوچني مالیکولونه د نیوکلیوټایډونو په نامه سیدیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجني قلویګان څخه ترکیب سوي دي چې خپله ډي ان ا دوه بازوګان لري چې په بازوګانو کې دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانې وجود لري چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې راځو د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا وروسته د دوی هستګي وایو. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري. د دوی اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده چې ار ان ا د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی سو چې دوی د پروټین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې راځو وکیل ته. وکیل چې دی هغه اندازه ده چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري چې په حیواني حجرو کې کوچني دي مګر دی دی مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټي. لومړی چې دی کوچني مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي. او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري انزایمونه هم لري په ځان چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي. او دوی چې دی هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباته مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون چې دی سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دوی ساختماني جوړښت ورکوي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ورکوي چې د دې کوم حجره چې د هغه منځ تش خالی پاتې نسی او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي چې دوی خپله په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي. او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري چې یو بانه یا همسیلیا مترکه چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچني مګر دی او مترکه چې ده یوه مګر اوږدی. او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوږده او استواني جوړښت لري چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي او د پروټین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغوی هم د سایتوپلازم کې وجود لري. پروټیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په ټولېدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی. کوچني اجسام دی او انزایم لري. او گلایوکسیزوم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري. اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي. دویمه پوښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي. او درېمه پوښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټولو ته اوس ښه نړۍ نړۍ مننه. درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرما چې ټوله جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو لاسته دولسم ټولګي و دریم لوسته. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاته موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو. زموږ استاسې درس چې دی د څوارلسمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اورېدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اورېدلي اوسئ چې دغه ناسم تصویرونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال د دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رګ شریک نه دی. یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنې دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې زموږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. وو کېدای شي که مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال سي مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوي ده چې مثال ډیری یو شمېر ناروغه کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل سي د دې په ارثي خواصو کې هېڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موفقه به واوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینس کې دي هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې یعنې کش د دوی د رحم چې دی کوچنۍ لګن خسره کوچنۍ هډوکې مثال په کوچنیوالي کې دا د خپله کوچنیان یي چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا سي مایو به پیدا سي که چیرې په عملیات سره پیدا سي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هېڅ توپیر ونه ولري. هینې روغ سالم ماشوم به واوسي. یعنې دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی سي. یعنې د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډېروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډېروالي مربوط دي. چې یعنې نوموړې مور چې ده هغه عمر یې ډېر دی په هغې کې مثال دغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډېر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هېڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکهول دي هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګۍ په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپله
شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل کم خصوصیت دی د اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پېژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هیتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې خالص واوسي یعنی که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای واوسي په هغه کې دا دې ته موږ څه وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د څه په نامه سره یادیږي د هیتروزایګوس چې د دې دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د کروم دغه بازوګان شرمسته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې اوره بس وستل کیږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایو ټوله انسانان چې دی هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې نباتات حیوانات د دې د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دې د کروموزومونو شمیر چې دې شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دې د کروموزومونو شمیر چې دې هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجری چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانې جوړه اوسي د ډیپلوئید په نامه سره یادیږي دوه انسر ښودل کیږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلوئید دي او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل نه رویه هغه د هومولګس کروموزومس په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي د ځینې نه یعنې کوم جنسي حجرې چې دي هغه به گمیتونه چکل انتقالی یعنی د مور پلاس چکل گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوئید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیمه کیږي یعنی هپلوئید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوئید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لیږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د ځینو کروموزومونه مونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار اچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي چې د دغه جینونه چې دی په دازای کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لښتوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفتونه دي مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي مګر وروسته ولیدل سول چې دا خبره چې و یوازې دا نه ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سول چې لومړی ځل لپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل کې چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاس سره اوړي ویلیدل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس سره لی هغه ګلابي رنګ درلودی په دې سره د ثابته کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وو یو پر بل باندې د سور سپین غالب سوي نه چې دې ته د نیمګړي باري زیات ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ باري زیات ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی سو یعنی د چکم اف یو نسل سره وری و هغه چې به خپل په منځ کې کله سره تزویج کړي اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کوي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته سو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانې چې ګلابي و هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص و یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وه او یو یې چې اوس سپین رنګ پکښې کې راغلی چې هغه چې و خالص و یعنی د دوی کم تناسب چې داسې و نسبت یې هم یو پر څلور ګلونه چې و سپین وه یو پر څلور یې سره وه او دوه پر څلور چې وه هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت سوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کېږي په هغه کې کیدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دي هغه یو پر بل باندې غالب نه دي. ورپسې راځو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد علیلونه وایو. علیلونه چې دي ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو علیلونه راغلي اوسي چې دغه علیلونه چې دي د یو صفت څخه نمایندګي کوي. چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو. د وینې ګروپ چې دي یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې علیلونه چې اے بي او د هغه څه کېږي انتقالېږي چې دا څه دي د مرکب یا هم متعدد علیلونه په نامه سره دیجه. ورپسې راځو د جنس تعینېدل وایو. لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډپلوېټ دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادېږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درې ویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي چې دا دی فرق کوي. په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره که چیرې ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کېږي او که چیرې وای ورسره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي. چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعینېدل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګوټ دی یعنی دا کوم ګمیټونه چې دی هغه څه لري فرق لري چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکي. ورپسې دا وه چې موږ کوم موضوعات چې وویله د ټوله د جنس تعینېدل و علیلونه وه کروموزومونه وه کروموزوم زموږ په جوړښت کې څومره اغېزه لري یعنی دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي این ای جین او کروموزوم پورې اړه لري چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویله چې خپله کروموزوم د ډي این ای څخه ترکیب سوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دي د ډي این ای تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ا څخه ترکیب شوی د ډي ان ا او نور ساده پروتینونه د لري چې کله سره یو ځای سي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه چې دا جینونه د ارثي خواص انتقال کوي دونکي واحدونه دي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی. دویمه پوښتنه ده نیمګړی بارزیت واضح کړئ او اخرنی پوښتنه ده د جنس د انکیدل څه ډول صورت نیسي. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
آزادی ملما. ازادی ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادی ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلان دی. ځلان صاحب خبرونې ته ستړی مشي. راځه له دې به یې پیل کړو. کله چې له افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت دی په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې وه.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو په هغې وروسته غږیږو.
له بده مرغه ووایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تېرولې. زه د دنیا ته مې سترګې غړولې او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راتللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب زه خپله کوهاړ ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اوه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مې آبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به مې لیدل، مکتبونه به مې لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول، په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسې بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ور دننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چاته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو. نو سختۍ نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه او په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل
له همدسی او زینا بیا ورسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنې د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه معلومه نه وه سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي و بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب وه په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم وه د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و هغه هم بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به مې ورته کېښودلې چې وچه به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکل شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یوه سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی وه نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه وه چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنگ ومون.
ان سه به یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړو، دستي په دستي به مو ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دی مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کېنم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځیانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس زده کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پور په پور باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کوې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل. نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشتیا درته وایم، په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څو وخت شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتاب شعر ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم خواندي ځینې، د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه را سره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل راځي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یا 99 خوافشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمې راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړو، بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و، یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډېر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوخت دي او په شاعرۍ باندې بوخت دي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ور اچولی شوي. د نړۍ خو ډېره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولو ډیر پاڼې هم ډکی کې هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دې وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه مهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روژ زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي او ستا ته لوسن زیاتېږي او فکر کې یو تنده محسوسې او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړ وکړمه. لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا که مخکې ته نه وم روان نو شاته نه وم، هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځنه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې لپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به وو هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب واوړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولمه او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب ور وړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ما ته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسئ او فوتوکاپیان ته خلی هیڅ مشکل لرته نشته. زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپلې بریاوې یا لاسته راوړنې څنګه؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده